دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجې سو نن د پنځم بیا زیارت راز او د 2013 میلادي کال د جنوري یو دیرشمه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري په کراچي کې په بمی چاودنو او د ډزو په پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. بلخوا د قبایلي سیمو یو شمیر استادان شکایت کوي چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په لومړي سر کې به ګلایا سوار شو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
لومړی د خبرونو سرټکی. د کراچۍ ښار په سهراب ګوټ سیمه کې بمی چاودنی او د تشدد په تازه پیښو کې اته کسان وژل شوی دي. د پاکستان وفاقي کابینې پرون په یو غونډه کې ایران سره د ګیس پایپ لاین غځولو منصوبه تر 2015 کال پورې سرته د رسولو منظوري ورکړي. او د شام فوج وایي اسرائیلي الوتکو پرون سهار د مشت نږدې د شام د فوج په یو سیډنیز مرکز حمله کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان تر ټولو لوی کاروباري او صنعتي ښار کراچۍ کې پرون بمی چاودنی او د تشدد په تازه پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د تیر چهارشنبه ورځې چاودنه د سهراب ګوټ په سیمه کې شوي. د سی آی ډي یو چارواکي مظهر مشواني د دې پیښې په اړه وایي
په کراچۍ کې چې کوم نه قانونه ګرځول شوي کندونه دي دا د هغوی کار کېدلی شي. په دومره ډیر مقدار کې د چاودیدونکو موادو د یو ځای څخه بل ته وړل او دې ته ورته نور کارونه همدغه ډلې کولی شي.
بلخوا د تشدد په تازه پیښو کې 15 نور کسان وژل شوي دي. تیر کال د کراچۍ ښار په قومي شخړو او سیاسي لانجو کې شاوخوا 2000 تنه وژل شوي دي. د خبر ایجنسی سرکاري چارواکي وای په لری پرتا سیمه تیرا سندانه سیمه کې نن سحر د حکومت په لوا انصار الاسلام او لشکر اسلام وسوال ډول تر منځ په تازه نخټو کې لک تر لګه 15 کسان وژل شوی دي. بلخوا د جمرو د پولیټیکل چارواکو په وینا تیر ماخام د تیرا په سپوړی سیمه کې په یو کور باندې د ماټر ګولې درا پرې وته په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان وژل شوی دي. دغه پیښې په داسې حال کې رامنځته شوي چې په تیرا کې د حکومت په لور ډلې انصار الاسلام او تیرې کې طالبان پاکستان ترمنځ خونړۍ نښتې لا هم دوام لري. بل پلو د خیبر پولیټیکل چارواکو ویلي چې امنیتي ځواکونو لخوا د باډې په زیاتره برخو کې کرفیو سخت کړی شوی ده او خلکو ته ویل شوي چې د خپلو کورونو نه نروزي. د پېښور ځلي انتظامی باړه تحصیل سره نږدې سیمو کې نن کرفیو لګولې ده. د پېښور نه د مشال رادیو خبریال د مقامی خلکو په حواله وای چې باړه تحصیل سره نږدې شیخان او میرا شیخانو کې نن د زیارت په ورځ کرفیو لګول شوې ده. د دې سیمو ټولې لارې چې خیبر ایجنسی تزي او بازارونه تړل شوي. مقامی خلک وای د کرفیو اعلان د لاؤډ سپیکر په ذریعه شوی دي. ویل کېږي چې په دې سیمو کې کرفیو په باړه کې د ورپکو پر ضد فوجي عملیاتو په ترڅ کې لګول شوی ده. د پاکستان وفاقي کابینې پرون په یو غونډه کې ایران سره د ګیس پایپ لاین غځولو منصوبه تر 2015 کال پورې سرته د رسولو منظوري ورکړې. د وفاقي کابینې غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې چې د نورو پریکړو ترڅنګ دا فیصله هم وشوه چې پاکستان ایران ګیس پایپ لاین به په اړه به د چا دباو قبول نکړي او دا منصوبه به کال 2015 پورې سرته ورسوي. دا غونډې وروسته رسنو سره په خبرو کې د اطلاعات وفاقي وزیر قمرالزمان قاهره وویل چې د منصوبې سرته رسولو لپاره به ایران په اسانو شرطونو 15 میلیونه ډالره قرض ورکوي چې پکې به 2 میلیونه د پایپ لاین په غځولو مصرف کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د منصوبې جاج اخستو لپاره د وفاقي وزیر حفیظ شیخ په مشرۍ کې یو 4 کسیزه ضلعي کمیټې هم جوړه کړې شوې ده. د ډنمارک د پرمختیايي چارو وزیر وای هیواد به یې د 5 کلونو لپاره افغانستان ته هر کال نږدې 100 میلیونه ډالرو مرسته ورکړي. د ډنمارک د پرمختیايي چارو وزیر کریستان فیرس باخ ویل له 2016 میلادي کال وروسته به له افغانستان سره د ډنمارک د مرستو بڼه بدل شي او نور به په پرمختیايي چارو توجه ورکړي. ډنمارک په افغانستان کې شاوخوا 6.5 سرتیری لري چې اکثره په هلمند ولایت کې ځای پر ځای دي. د ډنمارک فوجیان به د 2016 کال په پای کې له افغانستان وځي. په ایران کې د آزادو رسنو پر ضد د کمپاین په ترڅ کې په دې وروستو کې د تهران نه یو شمیر خبریالان نیول شوي او اوس دغه کمپاین د هیواد بهر ته غزل شوی دی. د بشال راډیو د ایرانی څانګې پر 15 خبریالانو باندې سایبر یا انټرنیټي بریدونه شوي. په نړیوال میډیا او بی بی سی سره کار کوونکو خبریالانو په شان د مشال راډیو د ایرانی څانګې د دریو خبریالانو جالي فیسبوک پاڼې او شخصي بلاګونه خپاره شوي چې مقصد یې هغوی بدنامول دي. د مشال راډیو د ایرانی څانګې فردا چې په فیسبوک کې 300,000 مینوال لري هم هکړه شوې ده. د آزادی اروپا آزادی راډیو ځایناستې مشر کیلوین کلاز وای د فردا ریډیو په خبریالانو انټرنیټي بریدونه غیر قانوني دي او دا ښایي چې ایرانی رژیم د آزادو او خپلواکو رسنو په مخه نیولو کې تر کومه حده پورې تللی شي. د شام فوج وای اسرائیلي الوتکو پرون سهار د مش سره نږدې د شام د فوج په یو سرنیز مرکز حمله کړې. د شام د فوجي قومندانې په یو بیان کې چې دغه هیواد سرکاري خبری اجنس سنا خبر کړی ویل شوی چې اسرائیلي جنگي جټ الوتکو دغه هیواد هوایی حدودو خلاف فرضي کړی او د ساينس په یو سرنیز مرکز یې نیخ پنیغه بریټ کړی. د شام سرکاري ټلویزیون هم د اسرائیلي الوتکو د بمباري خبر خپور کړی. اسرائیل تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د کانګرس په خوانی غړي چې په 2013 کال کې په ډزو سخته ژوبل شوی و له کانګرس څخه وغوښتل چې له وسلو سره په تړاو د تشدد مخه ونیسي. ګابریلا ګیفورټس پرون له وسلو سره په تړاو تشدد پیښو په اړه د کانګرس استعمایي غونډې ته وویل:
سپیکینګ از ډیفیکلټ
خبرې کول مشکل دي، خو زه غواړم یو مهم ټکی بیان کړم. تشدد یو لوی ستونزه ده. ډیر ماشومان وژل کیږي او ډیر زیات ماشومان وژل کیږي. موږ باید یو څه وکړو. دا هغه روستو چې د تیر کال دسمبر په میاشت کې د کینیکټ په یو خونځي کې یو وسلوال کس په ډزو شل ماشومان او شپږ لویان وژل د کانګرس لومړی استعمایي غونډه ده. دا د محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګولایا از وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په کراچي کې په بمی چاودنو او د ډزو په پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې د 12 کلن راهیسې د ترهګرۍ د روانې لړۍ باوجود د هیواد سیاسي ګوندونو د ترهګرۍ په ضد یو ګډه تګلارې اول نه کړ جوړه. یو ښځینه سیاستواله وایي:
مسئله د اسلام آباد او د پنډای مینس کې ده او چې څو پورې دا سیز کلیر نه شي نو د پښتنو علاقې به دکه سیستم کړېږي ستراتیجیک پالیسیز دپاره.
د قبایلي سیمو یو شمیر ښځینه استادان شکایت کوي چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي.
موږ وایو چې دا ماشومان ډېر په تیاره کې ناست دي. موږ دوی رڼا ته راوستل غواړو، په هغې باوجود هم زموږ تنخواګانې بندې دي.
په اونیز خبرونه اتلان کې به د پښتون سیاستوال خان عبدالولي خان د ژوند په اړه پروګرام واوري چې یو څېړونکی په اړه وایي:
خلک ډېر مخالفت کوي د نېشنلستانو کوي، بیا خاص کر د پښتنو مشرانو کوي. هغه هم په دې وینا باندې مجبور دي چې یاره د ولی خان غوندې یو اصولي سیاستدان په پاکستان کې ډېر کم پیدا شوی.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو څخوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان په ټول لوی صنعتي او کاروباري ښار کې د بمی چاودن او ډزو په پیښو کې 8 کسان وژل شوی دي. تیر شپه د بمی چاودنې له امله په دغه ښار کې 3 کسان ووژل شول. پولیس چارواکي وایي پیښه په یو ټیکسي موټر کې د شدل سو چاودیدونکو توکو له چاودلو څخه مخته راغلی ده. بلخوا د ښار په بیلابیلو سیمو کې 15 نور کسان په ډزو وشتل سوي موندل سوي دي چې د څلور مړي په بوروي کې اچول سوي وو. په کراچي ښار کې په دې ورسي کې بمی چاودنې او د بدامنۍ پیښې ډېرې سوي دي. پولیس دا کوي چې په دغه پیښو کې د ناقانونه ګرځول سوو ډلو پلویان لاس لري. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په دې راپور کې واوري.
پولیس وای پیخه د شروع او زیارت په منځنۍ شپه د کراچۍ ښار سوراب ګوټ په سکندر ګوټ کې مخه ته راغلی ده. د سیمې د پولیسو مشر عزیز احمد مشال رډیو ته ویلي دي چې یاد پیخه هغه وخت مخه ته راغله کله چې په پیخه کې وجل شو کسانو په ټیکسي موټر کې بار چودیدونکو توکي له موټر څخه ښکته کول. دی وای د چاودنې له امله درې کسان وژل شوي دي او د دغه ټیکسي موټر څخه موږ ته 300 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد هم لاسته راغلي دي. د سیمې د ایس ایچ او عزیز احمد وینا و چې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو لخوا د دغې علاقې د تاڼې پولیسو ته د تیرو څو میاشتو راهسې ګواښونه کیدل. د نهې یا سه شنبې په ورځ د دې علاقې په تاڼه د حملې له کبله یو پولیس سرتیری هم وژل شوی و او د حملې په ترڅ کې په تاڼه کې موجود د ناقانونه ګرځول شوې ډلې غړی حمله کوونکو د پولیسو له ولقې څخه خلاص کړی او د ځان سره یې بیولی و. د کراچۍ سی ای ډي پولیس وایي د پیښې له ځای څخه په ګڼ مقدار کې پولیسو ته لاسته ورغلي چاودیدونکي توکي د دې څرګندونه کوي چې وژل شوي کسان د کومې ناقانونه ډلې غړي وو. د یادې ادارې یو مشر چارواکی مظهر مشواڼي وایي په کراچۍ کې چې کوم ناقانونه ګرځول شوي کندونه دي دا د هغوی کار کیدلی شي. په دومره ډیر مقدار کې د چاودیدونکو موادو د یو ځای څخه بل ته وړل او دې ته ورته نور کارونه هم دغه ډلې کولی شي. یاد دی وی سوراب ګوټ په کراچۍ ښار کې د پښتنو ګڼمیشته سیمه ده. په همدې سیمه کې څو میاشتې مخکې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو کسانو باندې حملې شوې وې چې پکې د روغتیا د نړیوالې ادارې سره اړونده د ګانا هیواد ډاکټر زخمی شوی و. د دې وروستو د یادې ادارې یو بل غړی ډاکټر ایساق کاکړ هم د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی و. د دې نه علاوه په همدې سیمه کې د تیرو څو میاشتو راهسې د عوامي نېشنل ګوند په پلویانو او دفترونو حملې شوې چې له امله یې د سوراب ګوټ په سیمه کې د یاد ګوند دفترونه د تېرې څه مودې راهسې بند پراته دي. د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې په دغه سیمه کې د دینی مدرسې احسن العلوم د استاد په ګډون د یادې مدرسې یو شمېر زده کوونکي په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. هلته بیا په ښار کې د تشدد په روانو پیښو کې 15 نور کسان وژل شوي دي. د ژغورنې ادارې وایي په وژل شوو کسانو کې یې د 4 کسانو په بوریو کې بند مړی موندلی دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د تیرو 11 کلون راهیسې په پاکستان کې ترهګری دغه هیواد ته هر اړخیز زیانونه رسولی دي. خو پښتانه دا چې د دغو ټولو ځاني، اقتصادي او ټولنیزو زیانونو باوجود د دغه هیواد سیاسي ګوندونه تر دا مهاله د ترهګری پر ضد د یوې کوټلې تګلارې په رامنځته کولو کې ولې ناکامه شوي دي؟ په دې اړه زموږ همکار مجید بابر دا راپور برابر کړی. راځئ چې په ګډه واورو.
د تیرو 11 کالونو په پاکستان کې د ترهګرۍ لړۍ دوام لري او د سرکاري شمیرو له مخه په دغه هیواد کې د ترهګرۍ بریدونو له وجې سناسه سلويخ زره کسان قرباني شوي او په زرګونو نور جوبل شوي هم دي. د دغه لوی ځاني زیان ترڅنګ تیر کال د سارک سربراهي غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر آصف علي زرداري ویلي وو چې د ترهګرۍ له وجې دغه هیواد ته سناسه 80 ارب ډالر زیان هم رسیدلی دی. د ځاني او مالی زیان ترڅنګ په دغه هیواد کې کلتور، ټولنه او سیاست هم سخت اغیزمن شوی دی. خو پښتنه دادا چې د دغه ټولو ځاني، اقتصادي او ټولنیز زیانونو نه باوجود د دغه هیواد سیاسي ګوندونه تر دا مهال د ترهګرۍ پر ضد یوې کوټلې تګلارې رامنځته کولو کې ولې ناکام شوی دی. په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مرکزی مشر مولانا عطا الرحمن وایي چې د دغه هیواد ټولو سیاسي ګوندونو په پارلیمان کې د ترهګرۍ پر ضد سوسو ځلا په متفقه توګه قراردادونه منظور کړي دي. د زیاتوي
ناکامی هم تا پارلیمنٹ کے دنن سیاسی گندون دغا قول شوی چې متفقہ قرارداد د پارلیمنٹ یو سیده لار حکمرانان نتو خولا خو خکاری داسی چې یخو حکمرانان پا دی با دی عمل قولو دفار تیار ندی یا داسی قوتو نشتا دا چی اغا دا پارلیمنٹ دنن فیصلی یا پارلیمنٹ قراردادون اغا پا خاطر که نراوی.
خو پا کراچه کی دا متحده قامی مومنٹ دا رابطه کمیٹه یو غره گل فراز خطک بیاوائی چی پا پاکستان کی چکو کوم لوی سیاسي ګوندونه دي هغوی د ترهګرۍ پر ضد خپل دریز نه پډاګه کوي او کله یو او کله بل خبره کوي.
بد قسمتي دا ده چې یو پارٹی چې کوم دی پټي اړخ له کوم دی موقف نه یو موقف نه اپناوي او هغه څنګه سره جواز د دیش دهشتګرۍ ته ورکړي چې هغه غصب نه دي چې کوم دی دا ناسور جوړيږي اور زمون د ملک سالمیت د پاره خطره جوړی گی.
د 1300 کلو راهیسی په خیبر پختونخوا کې واکمند عوامي نشنل ګوند هغه سیاسي ګوند چې تحریک طالبان په ګڼ شمیر بریدونه کړی دي او د راپورونو تر مخه تر دا مهال په سوونو کارکونکي او یو شمیر مشران یې ترهګرو په نخ کړی او وجلی دي. په اسلام آباد کې د عوامي نشنل ګوند لخوا د پارلیمان غړي میرمن بشرا ګوهر بیا وایي چې په دغه هیواد کې د خارجه او امنیت د تګلارې واګې د سیاسي ګوندونو نه بلکې د بل چا په لاس کې دي.
مسله د اسلام آباد او د پنډای مینځ کې ده او چې څو پورې دا سیز کلیر نه شي نو د پښتنو علاقې به دغه سیستم کېږي سټریټیجک پالیسیز لپاره. او دا شوي دي موږ د شپېتو کالو نه ګورو فاټه چې څنګه استعمال شله د فاټه چې څنګه استعمال شله او د هغوی په نوم باندې څنګه پیسې هم راغلې او هغوی ته څه فایده ونه شله. نو دا یو مسله به وي. د دې مسلې حل چې کوم دی نو هغه به دغه د اسلام آباد او د پنډای مینځ کې.
خو په پېښور کې د کامی وطن ګوند مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی آفتاب احمد خان شیرپو وای چې ترهګری چونکې د پښتنو په سیمو کې روانه ده او یوازې د پښتنو کورونه ورانیږي نو د پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو په لومړیتوبونو کې د دغه هیواد نورې مسلې دي نه چې ترهګری.
بار بار مې دا وای چې دا کوم پالیسی جوړیږي پاره کې د پښتنو سوچ د پښتنو فکر پاره کې نه جوړیږي هغه هغه د لاسو توجه نه ورکړل کېږي همدغه وجه ده. او نن کو دا صورت حال کم جوړ دی په خیبر پښتونخوا کې د ټیروریزم په حواله سره نو دا هغه بنیادی وجه ده چې د مالي سوک توجه نشته فوکس نشته او نو پاره کې څه صدا مشوره کېږي.
په دې موضوع د پاکستان حکومتي پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند سره د رابطو باوجود د هغوی دریز اغستو کې بریالي نشو.
مجید بابر وو چې په پاکستان کې د تیرو یولس کلونو د ترهګرۍ باوجود د دغه هیواد د سیاسي ګوندونو لخوا د یوې واحدې تګلارې د نه جوړولو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقا شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زالی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاګی سن بروسین خلکو ته یې سي شعور ور ور کړی
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې بچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ور کړ
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا بچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري. ځنګړې اونې خبرونه اتلان تاسو د رواني غړي په پای کې اوریدلای شئ چې دا ځل پښتون سیاستوال خان عبدالولي خان ته ځنګړې سوې ده. اوس زو د ځینو نور راپورونو پر لور. په قبایلي سیمو کې پارزي توګه د قائم کړل سو سکولونو استادان وایو د خپلې ذمہواریانې ډېرې پیمانداري سره ترسره کوي خو ځینې زنانه استادان وایي چې د ډېر مهنت او خواري باوجود ورته د تیرو اوو میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړل سوي چې له وجې دوی د مشکلاتو ښکار دي. بلخ حکومتي چارواکي وایي دا ستونزه به ډېر ژر حل کړل سي. په دې هکله نور تفصیل زموږ همکار منور شاه په دې راپور کې درته اوروي.
په قبایلی سیمو کې د تعلیم خورولو لپاره حکومت د 1300 کلونو راهیسې کمیونټی سکولونه خلاص کړی دي چې استادانو ته یې تنخواګانې د ځینې پروژکټونو له اړخه ورکول کیږي او د دوی نوکرۍ ارزي حیثیت لري. په دې ورستیو کې حکومت د دې استادانو نوکرۍ د مستقل کولو خبره کړې خو ځینې زنانه استادانې چې په لرې پرتو قبایلي سیمو کې خپلې ذمہواري ترسره کوي ګیله کوي چې د وو میاشتو راهیسې دوی ته تنخواه هم نه ده ورکړل شوې. د کوزې مومندو ایجنسی د یو کمیونټی سکول استاده جمیله بیبی وای د ستونزو باوجود قبایلي جنکو ته د تعلیم د رڼا رسولو هڅه کوي.
مونږه ډېر زیاته کوو، مونږه خو په صحیح طریقه باندې خپل ماشومان ته سبق هم خایو او خو تربیت چې زمونږ په خپل علم کې صحیح کنه هغه مونږ خپل ماشومان له ورکو. مونږ وایو چې دا ماشومان ډېر په تیاره کې ناست دي، مونږ دوی رڼا ته راوستل غواړو، خو د هغې باوجود هم زمونږ تنهاګانې بندې دي. مونږ وایي بخیر دی، مونږ خپل خرچه د خپل جیب نه، زمونږ پلاران چې هغوی مزدور کار دي پردی مزدوري کوي، خو د هغې باوجود هم هغوی مونږ هره توګه باندې مونږ خپلې ډیوټۍ له رسوي. په پردي ځای کې مونږ ورته شپه هم کوو، ورځ هم ورته تېروو، خو مونږ د دغې ماشومانو د مستقبل لپاره چې دی مونږ په ځان باندې ډېر سخته تېروو، مونږ د هغوی ماشومان مستقبل رڼا کوو او مونږ د تیاري نه رڼا ته راوباسو.
دا رازبر عموماً ایجنسی کې د یو بل کمیونټي سکول استاذه مریم کریم وای چې کور او بچی لري او د تنخواه د نشټوالي له وجې د 1300 میاشتو راهیسې د مالی مشکلاتو سره مخ ده.
تقریبا موږ سره 240 ماشومان دي او موږ حدودي باقاعده کوو، تاسو لکه تاسو موږ ملکانانو نم کولی شي او لکه موږ خپل ماشومان هم دي را سره دا موږ په دې یخ یخنۍ کې ساتو. لکه زموږ ډېر مسایل دي چې موږ یو پرمانند خبره دي، موږ خبره خو همدغه ده چې حل شي، ځکه چې موږ مستقل کوی شو نو زموږ ډېرې مسئلې دي سره حل شي. او بله دا خبره ده چې زموږ تنخواه موږ ته میاشت نه ملایږي او د تنخواه دا مسله دي نظر لږه حل شي چې موږ هم ماشومان دي د تګ راتګ هم پیسې لګي، نو بس زموږ مسئلې ډېرې دي. خو لکه موږ خو د دې لپاره ډېرې منډې پر وړي والي، خو بیا هم څه صحیح اقدامات او په صحیح توګه خبره زموږ حل نه شي کولی شول.
د کمیونټي سکولونو د دې زنانه استادانو د تنخواګانو د بندیز په اړه مو د مومند جنسي د تعلیم د سانګې د مشر چارواکي سید محمد نه وپوښتل. نو موړې وای لا هم د کمیونټي سکولونو تنخواګانې د پروجیکټ نه ورکول کیږي.
دا خو لکه د پروجیکټ روټین نه دی کنه، نو پروجیکټ دا چې مخ پی سی 1 دا غي په اپروول کې ته مولګی دا چې کله پی سی 1 اپرو شو بیا دا غي انسټیټیو اپروول دا غوغه ډیل شو، دا غي نه پس بیا فند راتله لږ چې څنګه مونږ ته فند رااله، مونږ سم نصیب باغې باندې بیلونه جوړ کړی دي، وسه می اکاونټ اپس ته سبمټ کړی دي، د شپږو میاشتو د تنخواه په یک موشت مونږ دې ته بیلونه جوړ کړی دي. هغه تنخواه به دې ان شاء الله په 3-4 تاریخ باندې ملاو شي، 3-4 فروری د دې په اکاونټ چې کوم نمبر یې موږ لرو باغ نمبر
باندې. سید محمد زیاته کړه چې د حکومت لخوا د کمیونټي سکولونو د استادانو د مستقل کولو عمل هم پر مخ روان دی او د ځنې قانوني ګامونو د ترسره کېدو نه پاس به د دوی نوکری په مرحله وار توګه پخې کړي شي.
منور شاو چې په قبایلی سیمو کې پارزی توګه د کارکونکو سکولونو د استادانو په اړه معلومات درکول چې له کومو ستونزو سره مخ دي او حکومت یې په د حل کولو لپاره څه ګامونه پورته کړي دي. اوزو پېښور ته د پاکستان په قبایلی سیمو کې د روانې شخړې په ترڅ کې یوولس قبایلی خبریالان وژل شوي دي. تیر ورځ د دوه وچسو خبریالانو په اعزاز کې په پېښور پریس کلب کې یو غونډه وسو د قبایلی سیمو د خبریالانو لایبې ډلې لخوا ورته اعزازي سندونه ورکړل سول. په دې اړه نور تفصیل زموږ خبریال خالد خان له پېښور راکوي.
دا قبایلی خبریالانو د اتحادی یو ډلې په دغه دستوره کې قبایلی سیمو کې وجل شوی خبریالانو خپلوانو ته اعزازي سندونه ورکول سره سره د حکومت او خبریالانو نړیوال تنظیمونو نه غوښتنه وکړه چې د ترخګرې په جنگ کې وجل شوی قبایلی صحافیانو ته د شهدا پیکج ورکړ شي او د هغوی د بچو د تعلیم او درملنې ذمہواري د حکومت په خپل سر واخلي. د شروع په ورځ په پېښور پریس کلب کې د ټرایبل جونیئر اف جرنالیست د یو ډلې لخوا په دغه دستوره کې د 2004 نه را پدې خوا وجل شوی قبایلی خبریالانو خپلوانو ګډون وکړو او د هغوی اعزازي سندونه ترلاسه کړل. په دې موخه مشر میلما د قبایلی وکیلانو د اتحادی مشر اعجاز بمن او د دغه دستوري په حق لا قبایلی خبریال محبوب افریدی مشال ریډیو ته وویل.
یو طرف ته زمونږ چې کم قبایلی سیمو کې کم قبایلی جرنالستان به تنخوا او بغیر د سه معایزي خپل خدمات جاری کوي، د قبایلی علاقو خدمت تر سره کوي، خو بل طرف ته دی هم د وینې قرباني هم ورکړي دي. هغه والی سره مونږ نن دا کړ د پروګرام نن ارنج کړي دي او دی کی زمونږ د دې کمیټه دغه رول دی چې د دې چکم ورسات دي، د دې کوم ورونه دي بچي دي، هغه مونږ راغوتی دي، هغه ته مونږ دا میسج ورکو چې مونږ کستا سو والی سي نشتا استا سو ورور نشته، خو نن مونږ بیا هم تاسو سره یو.
دا خبرې جنسه سره تعلق لرونکي خدای بخلي خبريال نسول الله افریدي مشر زوی احسان الله افریدي وویل چې هغه د خپل پلان په مړانه ویاړ کوي او د وی نمګړې مشن ما سر ترسوي.
اون بالکل پلار کمه هو بالکل مې سوسي یا هو کیمرا شپ دنیا کې زمونږ مونږ درې ورونو درې خويندې پای کې چې کم زما یو ورو یو ولا خور چې کم شمانی هغه مزرو دي مطلب ګونګيان دي او ګونګيرو چکم نه 8 کلاس کې سبق وي او چکم ګونګي خور ما شو هغه 4 کلاس کې سبق وي هغه لاړو شهید سو خپل لار په حق لار باندې زمونږ هو دا غري چې زمونږ سره تعلیم چکم زمونږ تعلیم نه پخې کې مدد وکړي شي بل چې سمرم صحافيان دي پکار دي چې دوی له تحفظ فراهم کیږي خاص کر چکم د ټرایبل ایریا والے دي
دغه شان سمو دوړان دي په در ادم خیل کې وجل شوی قبالي خبريان نصير افريدي ما شومان او بچو اوین چې د پلان د مرګ وروسته د دوی ماما او نیک د دوی پالنه کوي او د کوهار په یو آرمی سکول کې ویډیا زده کړې ترلاسه کوي
مولم سبیل نصیر دسمریم او آرمی اپلیکیشن کې سبق یم سلورم کلاس کے اف کورس مینا کوشش کی کرا پیارو مینا کوشش کی زیو یم او دو می خورونی
پدغه دستور کی سویلی وزیرستان سره تعلق لرون کی خبر اعلان امیر نواب او النور وزیر د قطبی وزیرستان حیات الله او شفیع الله شهید د ممن ایجنسی مکرم خان عاطف عبد الوهاب او پرویز خان د باجوړ ایجنسی ابراهیم خان او نور حکیم د خیبر ایجنسی نصر الله افریدی او د در ادم خیل نصیر افریدی خپلوانو ته دهوی اجازه سندونه ملو شو خالد خان مشال ریډیو پیښور
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلی
دلته خوشاله یو خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور درو دې موږ جوړ بیرته دې دلته
ته کینیډا په سنټ کې ناس تم ډېر نه نه لري خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دې
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندې هیلې
زموږ غل مشال رادیو خاوري چې د تازه خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري چې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه دي. له برتانیا څخه خبرېدونکو ګارډین رسپانل کې چې د پاکستان پوز په نږدې راتلونکي کې په جنوبي وزیرستان کې د ګارډو د ځغلولو مقابله کوي چې په وینا هدف یې خلکو ددار شودل دي چې دلته امن پر ځای شوی دی. خو څېړونکي وایي دا هڅې د پیسو ځای کول دي او قبالي خلکو ته نه ګټه سته او نه هم د هغوی درد دوا کوي. بشیر ګواش د دې مقالې غټک درته اوروي.
ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان پوځ جنوبي وزیرستان کې د راتلونکي مارچ میاشتې په وروستیو کې د ګاډو د ځغلولو مقابله ترتیبول غواړي. د دوی هدف د وزیرستان په اړه دغه فکر بدلول دي چې ویل کېږي په دغه قبایلي سیمه کې حالات ښه نه دي. د ګاډو د ځغلولو د سلیبا د جنوبي وزیرستان له ایجنسی څخه بهر شروع کیږي او د نورو سیمو ترڅنګ به له کوټکی څخه چې وخت پکې د طالبانو د قبضې لاندې ځانمرګي برید کوونکي روزل کېدل هم تیریږي. د پاکستان پوز ویلي چې په دې مقابله کې به خوشا 50 ګاډي برخه اخلي او دوی غواړي چې دا سلی هر کال تر سره شي. د پوز یو وایند میجر فاروق ورک ګارډین ورسپانې سره خبرو کې داوا کړې چې دغه سیمه کې وسامن راغله او د دې ګاډو د مقابلې او پکې موجودو پاکستانانو او بهرنانو ته په کتو سره به ځایي خلک ډاډ محسوس کړي. د ورسپانې په وینا دا داوا په داسې حال کې کیږي چې و مشولاندې پاکستانی چارواکو کوټکی ته د روان عمران خان په مشرۍ د ګڼو خلکو د جلوس مخه ونیوله او ویل چې دا ځای ډیر خطرناک دی. ګارډین ورسپانې د پاکستانی پوځ د دې دعوی چې وزیرستان کې اوسمن دی او د ګاډو د ځغاستې لپاره پکې هر څه تیار او سم دي. د یو څېړونکي رستم شاه مومن لخلې لیکلي چې دغه سي چلونه مخکې هم شوي خو کومه فایده یې نه ده درلودلې. رستم شاه مومن ویلي چې 80% مسعود قبایلو د جګړو او بې امنۍ او لوجې سیمې پریخي نو په دغه قسمه سیالۍ او هیڅ شی نشي ترلاسه کېدی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ کوشش کړی چې خلک بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره وهڅوي خو د ورځپاڼې په وینا دوی ځینې وخت زړه نازړه وي او ځینې وخت چې واپس تللي نو چارواکو ورته ضروري سهولتونه نه دي برابر کړي نو ځکه خو په خپلو سیمو کې په بیرته میشته کېدو پښیمانه شوي دي. ګارډین ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د کوټکی په خوښه سیمو کې د پاکستاني پوځ د مرکزونو او میشته کېدو له وجې دغلته د ملکي حکومت چارواکي هم له خپل ځایه بې ځایه شوي دي. ورسپانې لیکلي چې د دغه بې ځای شو ادارو چارواکو سره رابطه وکړه خو د ګاډو د دې کېدونکو سیالیو په اړه هغوی هیڅ معلومات نه درلودل. ورسپانې لیکلي چې په دې مقابله کې ډېره برخه اخیستونکو د پاکستاني پوځ لخوا په سوات کې د دا قسمه ترتیب شوو سیالیو کې هم ګډون کړی وو او وایي چې دا فعالیتونه پر خلکو ښه تاثیر لري. خو د فاټا ریسرچ سنټر په نامه د قبایلو پاړه څېړنه کوونکې ادارې یو مشر ګارډین ورسپانې ته ویلي چې د گاډو د ځغاستې مقابلې کول هسې د پیسو ضایع کول دي. د سیف الله مسعود په نامه دې څېړونکي پوښتنه کړې چې پوځ د چا لپاره تفریح جوړی، ځکه چې هلته څوک نشته. هغه په تنزیه انداز ویلي چې ونو او غرونو لبی جوړی. د سیف الله مسعود په وینا د پاکستان پوځ د گاډو د ځغاستې د سیالیو په کولو سره نه پاکستانیان دوکه کولی شي او نه هم بهرنیان.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري چې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پاتې ده mashalradio.com. وخت د سهار لسنیمی بجې سوې. ګلایز به د مهم خبرونو سرچکی واوري.
د کراچۍ ښار په سوراب ګوټ سیمه کې پرون بمی چاودنې او د تشدد په تازه پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې د انصار الاسلام او لشکر اسلام ډلو ترمنځ تازه نښتو او پر یو کور د ماټر ګولۍ پریوتو په پیښو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. د پیښور ضلع انتظامی باړه تحصیل سره نږدې شیخان او میرا شیخان سیمو کې نن کرفیو لګولې ده. دا پاکستان وفاقی کابینه پرون په یو غونډه کې ایران سره د ګیس پایپ لاین غزولو منصوبه تر 2015 کال پورې سرته د رسولو منځوري ورکړي. د ډنمارک د پرمختیايي چارو وزیر وای هیواد به د 15 کلونو لپاره افغانستان ته هر کال نږدې 100 میلیونه ډالر مرسته ورکړي. په ایران کې د آزاد رسنو پر ضد د کمپاین پترس کې په دې رستو کې د تهران نه یو شمیر خبريالان نیول شوي او اوس دغه کمپاین د هیواد بهر ته غزول شوی دی چې د مشال رادیو ایرانی څانګې فردا خبريالانو فیسبوک باندې هیک کړل شوی دی. د شام فوز وای اسرائیلي جنگي الوتکو پرون سهار د مشت تنزدې د شام د فوت په یو سړنیز مرکز حمله کړي. او د امریکا د کانګرس په خوانی غړي چې په 2011 کال کې په ډزو سخته ژوبل شوی و له کانګرس څخه غوښتنه کړي چې له وسلو سره په تړاو د تشدد پیښو مخه ونیسي.
د مهم خبرونو سرټیکی مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایا وړاندې کول. اوس زو د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې پر لور دا چې د پاکستان کورنی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی په اسلام آباد څخه به مو سراج ظهیر پرې خبر کړي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې سوابی او مردان رستم کې د پولیو په ډلو د حمله دوران په سکیورټي باندې مامور یو پولیس والا وژلې او د لیډی هیلتور کری رور سخت جوبل شوی دی. ادارې وایي چې د دې پیښې وروسته دغلته د پولیو مهم ودرولې شو کوم چې په وختي توګه خو خګام دی خو که وکتې شي نو دا د مسلې حل نه دی. ادارې زیاتوي چې له بده مرغه سوابی او خوشا علاقو کې مسلسل دا قسمه پیښې رامنځته کیږي چې له کبله دې علاقو کې د امنیت وضع د خطر تر لاندې په نظر راځي، ځکه چې د رستیو کې په سوابی انټرچینج باندې هم دا قسمه پیښه رامنځته شوې وه چې پکې وزنانه وجلې شوې وې. د ادارې په وینا چې که دا پیښې مخې ته کېږي او په خیبر پښتونخوا نظر تیر کړي نو دا به معلومه شي چې د پیښور په کلیوالو سیمو او د سوابی او مردان په خوشا علاقو کې د شرپسندو موجودګي په ګوته کوي. ادارې وړاندې لیکي چې د پولیو په ډلو د حملو وروسته د نړۍ ځینې ملکونه پاکستانیانو باندې بندیز هم لګولی شي او بل پلو ځینې ملکونه داسې هم کولی شي چې پاکستان د دې یره نه پاکستان ته واپس را پریک نګ دی چې ګنې دوی به واپسې کې ځان سره د پولیو جراثیم راوړي. اداریا اخیری کې لیکي چې دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. نو باید چې د سوابی پولیس اوس د دې پیښې وروسته د ترهاګرۍ د هلو ځلو خلاف کوټلې او کلک ګامونه پورته کړي چې دا شان د اولس تحفظ باوري شي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې الیکشن کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو دپاره د شپږ څلوېښتو نقطو ضابطې اخلاق منظوري ورکړې ده چې تر مخه به یې صدر، وزیر اعظم، ګورنران او د نگران بینی خلک انتخابی مهم کی برخه نشی غسته. دغه رنگ بزنانا د وټ اچولو نه نشی منې کوله په دیوالونو لیکلو، میډیا او سرکاري عمله باندې دباو اچولو او د ټول ټاکنو دوران ټګي کولو باندې به هم سزاګانی وي. ادارې وایي چې دا ډیره خبره ده او د سر کې دي چې ټول ټاکنې پاکي او صافي وشي، ځکه چې د دې نوړان د الیکشن کمیشن دومره آزاد او خپلواک نه وو. نو ځکه به هر ځل د ټګي او د دوکي خبرونه راتلل، خو دا ځل ښکاري چې الیکشن کمیشن په مکمل توګه آزاد مراد دے او ہیلے دا چی ٹول ٹاکنی بد آئین او قانون مطابق اوشی اداریہ آخر کے وائی چی بائی ٹول سیاسی مشران او کارکون کی ہم پدے ضابطے اخلاق عمل اوکڑی او پاک و صاف ٹول ٹاکنوں کی خپل کردار ترسره کړي دغرنگ ٹول نگران کابینی گورنرانو او په خصوصی توګه صدر مملکت چی دا وقت دا پیپلز پارٹی گون چیئرمین ہم دے پکار دے چی ہر گام ډیر په احتیاط پورته کړي چی ورسره د ٹول ٹاکنو په آزادی د چاشک پاتی نشی
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
په نیویارک ټایمز رسپانه کې د امریکا او پاکستان د تعلقاتو په تناظر کې یوه مقاله لیکل شوې ده. په مقاله کې د پاکستان په اړه د امریکا اندېښنې په ګوته شوې دي چې څرنګه دوی کولای شي دغه هیواد په دې اماده کړي چې د خپلو ګټو لپاره د وسلوالو ډلو استعمال بند کړي. بلخوا ټایمز مجلې د برطانیې لخوا په افغانستان کې د پرمختګ یوه پروژه په نیمه کې د پریښودلو په هکله یوه مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي به ملیحه امیرزاده درته واوروي.
په نیویارک ټایمز رسپانه کې په افغانستان کې د طالبانو خلاف د امریکا د جګړې په اړه لیکل شوی دي. که څه هم د دوی پر ضد جګړه کول یو د عقل خبره وه، خو د دې سره د خپلو مفاداتو لپاره په ناپوهي سره په یو ډول د پاکستان خلاف هم د جګړې اعلان وشو. تر رسپانې په خبره له افغانستان نه هند لرې ساتلو لپاره طالبان د پاکستان لپاره یو تر ټولو ښه آله ده او زیاتوي پاکستان ته د اوږدې مودې راهیسې اندېښنه ده چې هند به په افغانستان کې د خپل موجودیت سره د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان صوبه کې ناکراري سیوا کړي. پروسپانه کې د پاکستان اټمي اساسو په حواله لیکل شوی دی چې اټمي وسله ترلاسه کولو په لړ کې ډېرې وسې کړې دي چې د غلا کېدلو امکان یې موجود دی او د پاکستان او هند ترمنځ د مسلو په صورت کې دغه امکان نور هم سیوا کیږي. پروسپانه پښتنې راپورته کوي چې امریکایي سینیټر چک هیګل به څنګه د پاکستان په اړه د امریکا پالیسي په دې لور مرکوز کړي چې دغه هیواد په دې آماده کړي د خپل اټمي طاقت د سوري لاندې د اسلامي وسلوالو استعمال پرېږدي. ترسپانی په خبره آیا دی به د مثبتو لارو سره د پاکستان رویه بدلولو لپاره په خپل خبره ولاړو سی او که څنګه. نیویارک ټایمز لیکي که د افغان جګړې یو بد اختتام وشي نو پاکستان به د جنوبي ایشیا او نورو هیوادونو د امنیت لپاره یوازینی مهم ګواښ وي. رسپانه پوښتنه کوي سینیټر هیګل به د 2014 وروسته مودې ته څنګه ګوري او د پاکستان دغه مسله به څنګه حل کوي. بلخوا ټایمز مجله لیکي برطانیې په افغانستان کې د پرمختګ خپل تر ټولو لویه پروژه په ځای پرېښودله چې لامل یې د کلونو مهنت او په میلیونونو پاونډونه ضایع شو. د مجلې په خبره د پروژې په اړه ورته له مخکې هم ویل شوي چې ناکامي سره به مخامخېږي. مجله لیکي د زرعي تجارتي پارک نامکمله پروژه پرېښودل په هلمند ولایت کې صنعتونو لپاره یو ګزار دی چې پکې د نړۍ د افیمو په 500 کې د یوې برخې پیداوار کیږي. مجله د ځایي تنقید کوونکو په حواله لیکي چې وایي دا د برتانیې د دې رویې څرګندونه کوي چې د خپلو وعدو نه په شا کیږي په داسې حال کې چې ځواکونه یې په راتلونکي کال کې له هیواده وځي. مجله په افغانستان کې د امداد او ترقی د کم معیار په حق لیکي په 2.3 ایکر ځمکه مشتمل دغه پارک چې امریکایي په هلمند کې د صنعت تر پرانستلو یوه لاره ګڼله یوه د ناکامۍ کیسه ده. ټایمز یادې پروژې په حواله لیکي چې په اول سر کې د یو ایس ایډ لخوا د یو صنعتي پارک په توګه ترتیب شوی خو بیا کېدی شي ځکه په یو زرعي پارک تبدیل شو چې کله د دې پیژندنه وشوه چې په دغه ولایت کې یوازې دوه کارخانې وي او دا چې د نورو څه ضرورت نه محسوسېږي. په 2009 کې یو ایس ایډ د یادې پروژې لپاره فنډونه بند کړل خو نړیوالې پرمختیایي ادارې یې بیا د شروع کولو فیصله وکړه.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ویل دي چې له شام یا سوریه سره د بشری مرستو په کانفرنس کې 3.5 ارب ډالر لومړنی هدف زیات مرستې وسوي. نوموړي بلخوا زیاته کړې چې په شام کې په تیر 28 میاشتو کې تر 6000 زیات کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار اسمت سروان راکوي.
د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون ویل له سوریه سره د بشری مرستو په کانفرنس کې تر 1.5 میلیارد ډالر لومړني هدف زیاتې مرستې وشوې. بان کی مون دا خبره پرون په کویت کې وی خبري غونډې ته وکړه. په دغه هیواد کې د شپېتو هیوادونو استازي د مرستو په کانفرنس کې راټول شوي ول. سرمنشي په خپلو خبرو کې د سوریه د بشری وضعیت په اړه وویل په تیرو 28 میاشتو کې تر 6000 زیات خلک وژل شوي. زه په خپله په دې دردېږم چې کله په دې فکر کوم چې که موږ دا وضعیت ژر تر ژره پای ته ونه رسوو څومره نور کسان به په راتلونکو ورځو اونیو او میاشتو کې ووژل شي. ملګرو ملتو د سوریې د 28 میاشتنی کړکېچ د شاوخوا 5 میلیونه اغېزمن شویو خلکو او په ګاونډیو هیوادونو کې له نږدې 1 لک کډوالو شویو سره د نږدې 1.5 میلیارد ډالر مرستې د ترلاسه کولو هیله لرله. سرمنشي وویل مرستې شمیرل کېږي چې دقیق شمیرې څرګند شي. د همداراز ول چې د کویت غونډه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د بشري مرستو تر ټولو لوی کانفرنس و. بان کی مون وویل ملګری ملتونه به دا یقیني کړي چې دا مرستې په ډیر مؤثر ډول استعمال شي. د په وینا په دې ژمنو د سوریې خلکو ته دا پیغام ورسېد چې دوی یوازې نه دي. په دغو مرستو کې 1 میلیارد هغو سوریوالو ته ځانګړي شوي چې ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شوي او 500 میلیون ډالره نور په سوریه کې دننه د کورنیو بې ځایه شویو لپاره دي. سرمنشي وویل 500 میلیون ډالره به د ملګرو ملتو د شریکو مؤسسو له لارې په سوریه کې وویشل شي او ټولې مرستې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره دي. د کویت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیخ سبا خالد السبا وویل هغو هیوادونو ته لارې پرانیستې دي چې تر اوسه یې د مرستې ژمنه نه ده کړې. له سوریې سره د مرستو په کانفرنس کې کوربه هیواد کویت 300 میلیون ډالره مرسته وکړه. همدومره مرسته سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو هم اعلان کړه. اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتونو د 400 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه. روسیه او ایران هم چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد کلیدي متحدان دي د کویت په کانفرنس کې ګډون کړی وو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرون لري. د خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. اوس زو افغانستان ته. په دې ورسوي کې د افغان ولسمشر حامد کرزی او د حکومت د سیاسي اپوزیشن ترمنځ د حکومت په دې دریز ناندري تودې سوي دي چې واز د سولې علي شورا د افغانستان په استازیتوب د سولې په خبرو کې برخه واخلي او نور سیاسي ډلې د همدې شورا ملاتړ وکړي. د حکومت د سیاسي اپوزیشن ځینې مشران وایي چې واز د سولې پالي شورا پرې د سولې د هڅو تړل به د افغانستان نور سیاسي لوري لدې بهر څخه او وباسي. بلخه د سولې علي شورا خپل اداره داسې وای اداره غنی چې د دوی په وینا د اپوزیشن او حکومت دواړو اساس توپ کولای شي. پر دې موضوع نور تفصيل اجمل اندوړند کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا یو شمیر غړي وای چې د دې شورا ترکیب ډیر جامع ترکیب دی چې پکې د افغانستان د ټولو سیاسي لورو استازي شته او له همدې کبله د وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د ټولو خلکو استازي توپ کولای شي. د سولې د علي شورا غړي مولوي شاهزاده شاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سولې علي شورا د ټولو سیاسي عذاب او قومونو تنظیمونو او د ټولو مذهبي او علمي شخصیتونو نه جوړه د مدني ټولنې په کې د مطبوعاتو یا جرنالستان هغه په کې حضور لري. جهادي رهبران دي. ما په نظر چې د سولې د عالی شورا ترکیب ډیر جامع ترکیب دی چې ټولو ته پکې نمائندګي ورکړي. دا د بل پلوه د سولې عالی شورا د 1400 نمائندگانو ملی امنیتی جرګی لخوا پیشنهاد شوی و د ملت حمایت متحصل دی.
خو د چهارشنبه په ورځ د ملي ائتلاف و نوم د حکومت د اپوزیسون د یوې ډلې مشر عبدالله پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې په یو لوري د سولې د خبرو په محدودولو اپوزیسون له دې بهیره باسي او د سولې خبرو ته زیان رسوي. همدارنګ احمد ضیا مسعود په مشرۍ د حکومت د سیاسي مخالفانو د بلې ډلې ویاند فیض الله زکی ازادۍ راډیو ته ویلي چې د سولې په عالي شورا کې د سیاسي اپوزیسون استازیتوب هڅې په کار دی نشته. دی وایي تاسو شاهد یې چې په افغانستان کې چې د سولې په اړه جرګه جوړه شوې وه په هغې کې هم د سولې عالي شورا د رایو په اکثریت ډېره خارزیابي نه شوه. او که زه دې شورا ته په ډېر درناوي خبرې وکړم نو دې جرګې دا شورا ناکامه وګڼله او په دې اړه یې چې څنګه کېدی شي د سولې یوه پراخه او هر اړخیزه شورا جوړه شي قواعد او معیارونه بیان کړل چې عملي نه شول. خو د سولې د عالي شورا غړی مولوي شاهزاده شاهد سره لدی چې د سولې په شورا کې د افغانستان د ټولو سیاسي لورو د استازو په موجودیت ټینګار کوي وایي سیاسي ګوندونه کولای شي چې په خپلو غونډو کې د سولې لپاره د خلکو همکاري جلب کړي، سولې ته د خلکو ذهنیتونو په چمتو کولو کې مرسته کولای شي او د سولې سره په نورو بڼو کومک کولای شي. خو د مولوي شاهزاده شاهد په وینا د سولې په اړه رسمي خبرې اترې د یو واحد محور څخه کوي خوري وري هڅې به دا بهیر له نورو ستونزو سره مخ کړي. یو وار بیا مولوي شاهزاده شاهد
او رښتیا هم چې متفرقې خبرې متشتتې او خوري وري خبرې هغه به دغسې یو لویه برنامه یو ځای ته ونه رسوي.
افغان څېړونکي او د ویسا ورځپاڼې مسؤل مدیر زبیر شفیقی هم ورته نظر لري. نوموړی وایي که د افغانستان هر سیاسي لوری وغواړي چې په خپل سر د مخالفو وسلوالو سره خبرې وکړي، نو دا به دا بهیر له ګڼو ناکامیو او خپل سریو سره مخ کړي.
د سولې خبرې چې د یو حکومت او د یو نظام او د یو مخالفې ډلې ترمنځ کېږي، په دې کې باید همدغه دوه طرفونه وي. دا چې په نظام کې دننه بیا نور ونډې ونډې راپورته کېږي او د هغه ادعاوې کوي، دا د پردې تر شا معلومه ده چې بله مسله ده او کومه بله توطیه ده.
د یادونې وړ ده چې د سولې اداري شورا د جوړېدو رئیس تر اوسه څو کلونه وتلي، خو تر اوسه پورې دا شورا نه ده توانېدلې چې له وسلوالو طالبانو سره مستقیم او مخامخ خبرې وکړي او یا د سولې د دا ډول خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي.
اجمالاندو چې په افغانستان کې د سولې د عالي شورا د کړنو په اړه تاسو ته راپور اوروي. د هند د فلمونو مشهور لوبغاړی شاهرخ خان وایي چې هغوی په هند کې ځان محفوظ احساسوي. د شاهرخ خان بیان په داسې حال کې مخ ته راغلی چې د هندي او پاکستاني چارواکو ترمنځ په دې خبره د سختو خبرو د سختو جملو تبادله شوې ده. ای پی خبري اژانس په دې موضوع یو مقاله خپره کړې چې غټه کې درته ګلایاز وړاندې کوي.
اسوسیټډ پریس لیکي د هند د فلمونو مشهور اکټر شاهرخ خان په یو نړیوالې مجلې کې د لیکنې وروسته د هند او پاکستاني چارواکو ترمنځ د سختو زبانی جملو تبادله شوې. دا شخړه له هغې وروسته راپورته شوه کله چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک هند ته مشوره ورکړه چې د شاهرخ خان د لیکنې وروسته نوې ډیلی له پکار ده چې د هغوی تحفظ لپاره نور ګامونه پورته کړي. شاهرخ خان لیکلی و چې په هند کې ځینې وخت مسلمانۍ ډیره ګرانه تمامیږي ځکه چې خلک د دوی د وطن سره په مینه شک کوي. خبری جنسلی کې د هند چارواکو او سیاستوالو د رحمان ملک په بیان سمدستي غبرګون خودلی او ویلي چې پاکستان باید د خپل وګړو تحفظ ته توجه ورکړي. د هند د اطلاعاتو وزیر منیش تیواری وای رحمان ملک لپکار ده چې د پاکستان کورنی حالاتو ته توجه ورکړي ځکه چې په دغه هیواد کې اقلیتونو سره خچلن کیږي. خبری جنس د هند د کورونو چارو سکتر آر کے سنگھ په حواله لیکلی چې هند د خپل وګړو د حفاظت توان لري. شاهرخ خان د هند او د پاکستاني چارواکو ترمنځ د تودو جملو تبادله وروسته په جواب کې ویلي چې هغوی په هند کې ځان ښه محفوظ او خوشاله محسوسوي. نوموړي زیاته کړه چې د لیکنې مقصد یې چرې هم دا نو چې هغوی د هند مینوالو احسانمند نه دي بلکې په تیرو شلو کلونو کې ورته ډېره زیاته مینه ملاو شوې. خبري جنس لیکي وسلوخ کلن شاهرخ خان چې د کینګ خان په نوم مشهور دی په 15 اویا فلمونو کې کار کړی چې ځینې پکې په باکس آفیس کې ډېر زیات کاروبار هم کړی وو. شاهرخ خان په پاکستان کې هم ډېر زیات مشهور دی او د هغوی پلار د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې زیږیدلی وو چې په 1970 کال کې هند ته کډه کړې وه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو د وسنۍ غړي په پای کې ورسېدلې دي. ځانګړي ونې خبرونه اتلانته د مشال رادیو په نننۍ اتلان خبرونه کې د عوامي نېشنل ګوند د پخواني مشر او مشهور پښتون سیاستوال ولی خان ژوند او کار ته کتنه شوې ده. دا پروګرام تاسو ته بشیر ګواش جوړوي او د هرې پنځشنبې زیارت او جمعې په ورځ یې له مشال رادیو څخه اوریدلای شئ. راځئ چې ورته غواړو اتلان.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومني. د 2013 کال د جنوري د میاشتې 16 تاریخ د پښتون سیاستوال او عوامي نېشنل ګوند د پخواني مشر ولی خان ومتلین و چې د دې ونې په سر کې له همدې کبله پښتنو په بیلابیلو سیمو کې د هغه د خدمتونو او سیاست په اړه بیلابیلې غونډې او ناستې درلودې. نننۍ اتلان خبرونه هم د ولی خان د شخصي او سیاسي ژوند په اړه معلوماتو ته ځانګړې شوې. ولی خان د 1911 کال د جنوري په 11 تاریخ د خیبر پختونخوا په 400 کې د عبدالغفار خان باچا خان کره زیږیدل و. هغه لازلمه و چې پلار یې د انګریزانو خلاف د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوله. که څه هم په لومړیو کې نوموړی د سیاست سره نږدې نه و، خو حالاتو، سیاسي کورنۍ او د هغه روښانه فکر نوموړی پر سیاسي لاره روان کړ او د پښتنو د فعال سیاستوال په حیث وپیژندل شو. د باچا خان پر خدای خدمتگار پیچ ڈی ڈگری لرون کے چڑون کے او د جرمنی پیو پہنتون کے استاد ڈاکٹر وقار علی شاہ چی ولی خان سرائی لانزدی وقت تیر کڑے دا نموڑی پڑا وائی
باچا خان دیر خوش قسمت آو دے اغا درے زامونو او درے والا نموڑی ہو مشر زوے کو غنی خان اغا پخپل فیلڈ کے اگو رئی چی ام شاعر دے ام لکوال دے ام سیاست دان دے یو جہان پی جنیم اور پسے دویم نمبر زوے ولی خان غنی خان او ولی خان دا دوالا دیوے مور نو دوالا سکر نو اور دی بیا کشاران چی نور تی نو اغا علی خان او مرتاج بی بیوا خیر ولی خان ام لکوال دے ام سیاست دان دیر خلقی دی لکوال پا حیث پاندے نا پیجنی خود دی سیاست دان پا حیثیت پاندے پیجنی دی پاکستان دی پینزش پیت شپک شپیت کالا کے اغه خپل ځان ته یو خاص مقام پیدا کړی دی او دا ډیره عجیب خبره ده چې سره دی ډیر مخالفت چې څه خلک ډیر مخالفت کوي دی د نېشنلستانو کوي بیا خاص کر دی پښتنو مشرانو کوي اغه هم په دې وینا باندې مجبور دی چې یره دی ولی خان غوندې یو اصولي سیاستدان په پاکستان کې ډیر کم پیدا شوی.
که څه هم غنی خان د باچا خان مشر زوی و او په روایتي توګه په کورنیو کې مشران زامن د خپل مور پلار کار او ورثه پر مخ وړي، خو د باچا خان په کورنۍ کې داسې ونه شول. غنی خان په سیاست کې لږه برخه اخیسته او د څېړونکو په وینا طبیعت یې تر ډېره د شاعر، هنرمند او جذباتي و. ډاکټر وقار علی شاه وایي چې غنی خان د سبق ویلو لپاره ډېر وخت په لندن او هندوستان کې تیر کړی و، خو ولی خان په کلی کور کې و نو ځکه تر خپل مشر ورور غنی خان د پښتنو په اړه او هغه مهال په سیاست ډېر پوهېده او همدا وجه وه چې د باچا خان سیاسي لاره او مزل ولی خان ته پاتې شو او د پر مخ بوت. ډاکټر وقار علی شاه زیاتوي
تاسو هغه لسپینګلس کال سیاست چوغوري پاغې کې غنی خان ډېر د باچا خان په کورنۍ کې غنی خان پکې ډېر زیات رول و. دی ولی خان چرته ډېر کم نوم راځي. هغه ځکه چې یو خو غنی خان مشر مو کورنۍ پښتنو کې چې څنګه لکه معمول دی دا رواج دی چې مشر زوی د پلار د پستا د هر څه واکمن ګڼل کېږي. دی ولی خان ښځه چې وه هغه هم لکه د باچا خان خپلوۍ کې دواړه ښځې ورته کړې وې. مشره تعجب یې ورته وي پوره نوم یې رانوس ایر دی چې څه دی. او که بیا نسیم بیبي وه، نسیم بیبي هم د امیر محمد خان لور وه چې د باچا خان نږدې ملګری او د مردان. نو خبره دا وه چې دی داسې طریقه باندې رو رو ولی خان باچا خان سره ډېر نږدې او په هغه موده کې لږ غلی به و. غنی خان بغل نه پاتې کېدو. باچا خان انتهایي خوش و د پلار سره ډېره مینه وه، خو خبرې به یې ورته کوله او ولی خان بغل پاتې کېدو. نو بس هغه انساني دغه دی سرشته چې کوم سړی د تا خبرې مني کوم دغه، نو هغه تا ته ډېر نږدې کېږي په نسبت دی هغه بل. بیا د تقسیم په وخت کې هندوستان چې کله هندوستان او د پاکستان تقسیم کېدو، نو هم ولی خان دلته په پېښور کې و او غنی خان چې و هغه هلته هندوستان کې پاتې شوی و، سمودای هلته کې تېره کړې وه. نو هغه ټول داسې واقعات دي چې مطلب رو 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 د باچا خان هغه لګیسي چې کومه وه، ورثه چې کومه وه، نو هغه هم غنی په ځای باندې ولی خان ته راغله. ځکه چې یو خو امیر محمد خان لالا چې وه په پارټۍ کې ډېر مضبوط و، نو څه د هغه د زوموالي په وجه باندې خو بیا هم څو کاله واغېستو. ځکه چې تر څو پورې چې نېشنل عوامي پارټي نه وه جوړه شوې، تر هغې پورې ولی خان مکمل سیاست داسې نو ښکاره شوی چې هغې کې دا سړی وګوري. شپږ پنځوسم او اوه پنځوسم د پسته هغې کې کله چې نېشنل عوامي پارټي جوړه شوه د باشاني عبدالحمید خان باشاني د مشرۍ لاندې، نو هغې کې بیا د ولی خان د لیډر په حیثیت باندې مخامخ راځي. ولی خان د پوره حیثیت لیډر په حیثیت سره راوپېژندلی شو کنه. نو تر هغې پورې به هم داسې ګڼلی کېدو چې بس د باچا خان زوی دی او د باچا خان هغه سیاسي ورثه چې کومه د خدای خدمتګارۍ ده هغه هم د ورسپارلې.
د مشال ریډیو اتلان خبرونه اوریدونکو، تاریخ پوهان په دې متفق دي چې د ولی خان سیاسي ژوند دوه مرحلې درلودې. یوې د پاکستان تر جوړېدو د مخه د برتانوي راج پر ضد د خپل پلار باچا خان په مشرۍ کې هلې ځلې وې، او بلې د پاکستان تر جوړېدو وروسته د پښتنو د حقونو مبارزه وه. د عوامي نېشنل ګوند پر سیاست ژور نظر ساتونکي او څېړونکي جمعه خان صوفي وایي چې ولی خان په دواړو وختونو کې ماهرانه سیاست کړی.
ولی خان د پښتنو د شلمې پیړۍ په لویو رهبرانو کې شامل دی، بلکې که زه ووایم دوه درېو تنو کې شامل دی، نو دا به غلطه نه وي. وجه یې دا ده چې د ولی خان دوه درې دوره ولیدل، یو یې د هندوستان دور لیدلی و چې هندوستان کې دی د کانګرس د تربیت، د کانګرس د سیاست، د کانګرس د هلو ځلو کې شریک پاتې شوی و. دوم د پښتنو په خاوره باندې د باچا خان یعنی د خپل پلار د سیاست چې هغه خدای خدمتګاري وه په هغې کې شریک و. دریمه دا ده چې د پاکستان جوړښت یې لیدلی و او په هغه جوړښت کې دی کانګرس سره پاتې شوي وو، او بیا په پاکستان کې چې کوم غورو پورو او سیاست بدې خواته لاړ په هغې باندې پوهېده. څلورمه خبره دا ده چې په باچا خان چې ولی خان بیا داسې ګوند مشر شو په 1968 کې چې هغه ګوند د ټول پاکستان چې هغه وخت ورسره مشرقي پاکستان یعنی اوسنی بنګلادیش شامل و هغه هغې رهبر شو، او هغه هغې ګوند کې چې هغه د پاکستان په تاریخ کې یوازینی تر پاکستان د جوړښت نه پورې یوازینی سیاسي جمهوري یعنی دیموکراتیک مترقی یعنی ترقی پسند او پیش پرمختګ ګوند و. هغه ګوند ځای اوس هیڅ ګوند لا نشي نیولی، دوی د دغه ګوند رهبر پاتې شوی و، او د بلخوا د پښتنو په تاریخ باندې بلد و، د پښتنو په شاوخوا باندې بلد و، د افغانستان په تاریخ باندې بلد و. د دا ټول څیزونه د کې راغونډ شوي و، او دی واقعا د پښتنو یو عصري چې د نو تقاضو سره بلد و، د نو شرایطو سره بلد و، د نو شرایطو باندې حاوی و. دی د هغې رهبر پاتې شوی و په د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې واقعا عملا ثابته کړه چې هغه د پښتنو د سیاست ورسره د ټول پاکستان د جمهوریت ورسره د منطقې د امن د سولې ورسره ورسره د امن او د سولې په طرفدارۍ کې د پاکستان په سطح باندې یو ډېر لوی رهبر پاتې.
د مشال رډیو د اتلان خبرونې اوریدونکو، ډاکټر وقار علی شاه وایي چې ولی خان د پاکستان تر جوړېدو وروسته د خدایي خدمتګار تحریک د غړو او پښتنو سره سلوک خفه کړی او غوسه کړی و. حالات یې له نږدې څارل او چاپېریال یې سیاسي بصیرت پوخ کړ.
ګاندی جی چې کله دغه ته راغلی دی، هغه کیسه یې راته کړې وه، اتمانزو ته چې راغلی دی، ها هغه وخت کې سیاست کې پوره نو لړلی شوی، عمر پوخوالی دومره نو چې ډېر سیاسي لیډر په حیثیت سره را مخامخ شوی وی. اور پاکستان دی جوڑے دو نا فورن پاس یعنی پا سوارلسم اگست 1947 پاکستان جوڑ شو، او پا یوویشتم اگست 1947 یوا ہفتہ پستا دی ڈاکٹر خان صاحب وزارت مات کرے شو، او پا خدای خدمتگارو باندے آغا نا کردے ہو شو یا آغا اسمان پی را کس شو چی ترنا را پورے اور تا خلق ایریان دی چیرا لکہ دا کم پا ازاد مملکت کے دادای سر کم نارواشی ہو.
تاریخ لیکونکو لیکلی چې هغه د پښتونستان یا د پښتنو لپاره پر یو بل نامه د یو خود مختار سیمې لپاره د مبارزې پر ځای پاکستان شموله سیاست کړي. ډاکټر وقار علی شاه وایي چې پاکستانی سیاست ته ننوتل د ولی خان مجبوری و، ځکه چې افغانستان کې د هغه مهال پاچاهانو یې د پښتونستان لپاره د مبارزې پوره ملاتړ ونه
کړ. هر چا به ویل چې یاره آزاد پښتونستان غواړو، آزاد پښتونستان جوړېل ته یو دیرشم اګست باندې به د پښتونستان ورځ نمانځلې کېده. ورسره ورسره پښتونستان چوکونه دي جلال آباد کې شته، پښتونستان واټ هسپتالونه په دې نوم باندې. په 1950 کې چې کوم د پاکستان او د هندستان جنگ شوی دی، او بیا په یو اویایم کې چې کوم بیا د پاکستان او د هندستان جنگ شوی دسمبر کې، هغه دواړو جنگونو کې ظاهر شاه د پاکستان واکمنانو ته دا خط راستولې دی، لیکلي ورته ورکړي دي چې تاسو د خپل مغربي سرحدونو نه بالکل بېغمه اوسئ، لکه دا درته زه پوره په ذمہ داری سره یم چې دلته بس وکي او ډزم نه کوي، او تاسو خپل پوره توجه په مشرقي سرحد ورکړي. ها نو ولی خان بداوي چې یاره که دا خلک یا دا بچایان رشته مونږ سره مخلص وي، نو په 1950 کې او په یو غایم کې خو بهترینه موقع وه چې دای د پښتونستان مرسته کول شو. کړه
جمعه خان صوفی وای چې سره له کورنۍ او اختلافاتو او پاکستان کې د قوم پالنې سیاست تا ورپی خو ګوخونو او چیلنجونو هم ولی خان د بریلی مشر په توګه پاتې شو.
تر اوسه پورې خدای شي ویلي چې د پښتنو د دې خلاقې صوبې سرحد نوم بدل شوی دی، خبر پښتونخوا شوی دی، د سیاست په کړه او هغه سیاست یو ځای ته ورسېده، نوم بدل شوی، هغه یو پارا بند شو دوم خبر لاله دې پختنه حقوق نه باکو لازم شه دا خو یو مطلب دار یو دایمي او یو پروسه دا یو دا یو دغه نه چې لکه ساتي کوم دې چې یو ماشين کې ځینو د خبره او خبرکه په بل ماشين کې به ساتش نو بسي دا کوم پالیسی دی او دا یو سیاست دا روان دی د حقوق خبره هر ملت چې څومره دولتيږي او پیشرفتيږي هغه د خپل حقوق زیات را مخکې هغه د خپل حقوق لپاره جدوجهد نورم کې دی په نوم ضرور را مخکې شي دي
خو نور البشر نوید وای چې د باچا خان خوب د پښتنو لپاره پراخه واک حاصلول وو چې نه دی پوره شوی
زه ما چې سیستم بدلول پښتنو له خپل حقونه ورکول د پښتنو ګټه د بغي د غي خپل وسایل خپل کور تر وړل د غي اختیار په لرل یا د نور ډیر کامی خود مختار ملي خود مختار دا ټول د سیستمونو د خبرې دي چې لکه د پښتنو اوسم تشنګي محسوسه پښتنو اوسم د غي په تش لاس باندې دي
د مشال لړیو د اتلان خبرونه ورودونکو د نننې اتلان خبرونه وخت هم دومره وو تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواک مخخکم خوشاله او آباد اوسئ.